کور یا د سرګنی د کور سي ډیر مجبور سي ډیر هغه واشيانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په د اکثر په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېر بیا په هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخیستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې که نه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص سوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس خوسي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سم ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي.
بله تاسو ویل چې کورني تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه ځینې وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل مېرمن هم معتاده کړي په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا غوډ معتاد کس سره ووسي په وخت په زمان کې ردا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه چې دا لري د یو خاوند سره یو شزه مېرمن هغه مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې قوم تاو تاریخوالي کوم ظلم کوم وحل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه یي توکو باندې روږدې کیږي
دوی غواړي یعنې هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره ووسي پټ یې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي دا ډېر اکثریت سیمه لیدلی دا د خاوند له خوا وي ځکه هغه قصد د دې سره هغه د ژوند ملګری وي البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روږ کېږي.
بله
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وي ځکه هغه د خاوند د خوا وي نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا چې ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی هغه یو کورنۍ ما پیژندله خاوند یې په داسې نشه یي توکو باندې اخته و وخت په تېرېدا سره ځکه د ده وزن هغه کم جسماني مقاومت سي و هغه ورته ضعیفه کېدی هغه رانی بیا په کور کې کښېناستې کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخېست اما کوچني ماشومان سي غټانېده په هغې کې هم هغه کوچنیانو په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه ادم له د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده به په خپل اوتار کې ورته څکوله سي هلته د کوچنیانو مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی سل فیصده به تاثیر کوي خاطر داسې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنن ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصده ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصده هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللیو نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنې زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنې په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نه مای باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګوري یعنې په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګوري نو د دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلو کې نسل ته لا خطر ده. خطر ده چې اغه کوم اغه پاتې شي اغه راتلو کې نسل ته لا ډیر زیان رسولی شي.
کدیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو، په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې خو واقعا هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما د دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي، ایسته کړي مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسه کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوسمهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله وي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویق کوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي، ډېرې ما داسې لیدلي چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روښتهڅولي خو نو په دغه باندې هم روښدېږي، او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده د دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرڅ مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاده سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د میرمنې وینې چې معتاد دی، خپل اس درته وایه څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
اوازه د ول د سکل یو انسان، یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وایي وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سما، ځکه د هغې شي یعنی اوس مهال موږ په یو سړي کې باس نه کو، په یو شي د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نسل په نسل زموږ هغې ولاړه، خدای خاطر ولاړه، ډېره ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه شي سره کوم برپور شوی دی، او په ضمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې زموږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې کدار ته وایي چې په خپله معتاده میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه یې همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن د دغه وضعیت څخه هم راوګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې، په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډېر زیات وي، یعنی الله تعالی هغه کوچنیانو مو سره اخته وي، ښځې هم سره اخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د هر ډېره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی شي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک چې ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته، که د دوی د خوا د آګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسو دغه آګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، زبنده یې سلامت اوسي.
هیله کوم، هیله کوم جر مننه.
ومغوخته د موتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په هکله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي دی.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټوله ثوره د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي.
د ازادي ملمه
السلام علیکم، د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلېدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 دی. نن می د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او په پیل کې مرسته پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4 to 5 کلب او په چک کې نو بس آرام آرام سره وس پټي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې. بیا به موږ نه تپوسینه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو بیا به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي نو ډېر خلک راضي تماشې ته راضي هلته کینی.
داویز صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوي دي ټول په پراګ کې دي که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دي؟
نه په د چک په نورو ښارونو نه، دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا یولس که دولس کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویشت درویشت کلب دي. نو بیا لوبې مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه ښایسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به ټي ټوینټي او سلوي خوریزه چې ورته مونږ ویو هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ همدلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یا څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډېر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي هم لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټي ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپله د پراګ اوسېدونکي دي، او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلینډ مونږ سره دي، او د یو دانه د آسټرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي صاحب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې مونږ فل ممبر، آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې، تاسو صاحب که د خپل مزل په اړه وایي چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکٹ ہم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ٹی 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بلې، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی؟ وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی. او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغه زمونږ د ګراوند خوا ته د هارډ بال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو. بیا مې هلته لږه اکیډمي م شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو. هلته مې ډېر کرکټ تقریبا 4 کاله ما په افغانستان کې هارډ بال کړی و.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو 150 کلونو کې یا 40 کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سیزو تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چې لاړلې، نو دا هم دا وجه او دا هم دغه 4-5 لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومیسې وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا، نو ار سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړلې.
دا وجه چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دغه ځینې راغلي، زحمت یې ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلې ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه 4 کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو. نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټیس وکړو. نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېرې شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو کسا کالی منگا دیر تورنمنتونه لرو پا طول اروپا که بسا کالی تقریبا منگا یول استوره لرو. نو کچیر دا منگا پا دغا یول استوره که لگی یو سو لگی کامیابیان منگا لاست راغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا که باو دا چه کرکت با خلق و پیجنی چه چه کم یو تیم لری.
دا افغانستان دا کرکت ملی تیم سره دا مسابقو کم پروگرام لری یا تاسو کرکت بورد سره خبری کردی دی؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده. خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراوند هم لرو. نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغسې کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکو دلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغه یو پروگرام خو به خامخا لري.
هو پاینده کې موږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که موږ یو دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا موږ وم بیلو، نو موږ ته کوم دغه نه کې ځکه موږ به د هغې نه څه ازده کړو، ځکه هغې ډېر سینر لوبغاړي دي، نو موږ به د هغې نه څه ازده کړو، هغه به موږ بیا په ځان عملي کړو، موږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو که دغه دا پنځه لوبې موږ وم بیلو، موږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به موږ په ځان عملي کړو، موږ به ډېر په دغه څه چې مالته ازده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوینی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سړی صاحب، اوله کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودله، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غي نه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګوري، نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو، نو موږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، موږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېره خواري هم شروع کړی ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو موږ چې په 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټی ټوینټي موږ مسابقه وکړله، نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو موږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس نو بیا موږ پریکټس هم نه کوو، بیا هماغه مسابقې ته ناسستو، نو هغې ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، و ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو موږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بل هم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کنټراکټ خلاص شو، نو په سکاله کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بالینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې موږ سره لکه ډېره خواري را سره کوي.
د وینځو صاحب، د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، موږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میاشت په دغه رواني په 14 تاریخ باندې موږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې موږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه موږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري.
او د هغوی روزونکي څوک دي؟ هماغه عین روزونکي هغوی ته هم روزنه ورکوي که نه؟ د هغوی لپاره جلا روزونکي ګمارل شوي؟
هغې ته جلا روزونکي دي، هغې ته هم یو دانه روزونکی چې ده د انډیا ده او بل چې ده د آسټرالیا ده، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی. هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجنیر مونږ ملي ټیم جوړ کو. نو اوس چې دا نو ډیر ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې څلور ورځې پنځه ورځې پریکټس کوي. نو اوس چې دا هغه هم ډیر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجنیر ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو حد مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي. اوس شپېته لوبغاړي چې دی نه مونږ پنځلسیزه لوبډله اعلانوو. نو مونږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس. نو مونږ به دغه شپېته لوبغاړي نه مونږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمېر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو ساری صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه د کرکټ خلک ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا رااله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي. نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه به مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو. نو دا غینه به بیا ملي لوبډله انتخابیږي پنځلسیزه سکواډ به تل انتخابیږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللي و هنګری ته هلته مسابقې وي زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي وو. نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورټ ډېر کوي.
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کېږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سارې صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروی سره وکړلې. نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي دا واسي په اتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستاسو مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالې صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي. په جرمني کې که دغه سی وګوري سالې صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي. په ناروی کې ناروی سره مخپل لوبې وکړه دي هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غپ مولا غول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزې سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی دی د کرکټ په دغه محلي ټیمونه دي؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آئندہ ډیر ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آئندہ ډیر ښه او دا کاری خدای دی عمر ډیر کمی آئندہ ډیر روشن نه
بلې چې د چک د خپل ټیمونو مسابقه په خپل کې یا هم لږ نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چلري دوی دا خبرونه خبروي
بلې صالح صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون کمره دو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو را دو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته برات لر مونږ بو سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خوب به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرې
نو هو صالح صاحب دا ډیر ښه دغه ځکه چې سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آل ریډي زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو دیو به زمنګ د کرکټ میدان ته راځي دیو به زمنګ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمنګ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمنګ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبیدل
بلته یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا موږ ډیر امدګي چې نیولې دا د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو موږ هغه ته ډیر ماده گینی ولې دا دغه زمونږ تقریبا حال ته موږ ډنمارک سره مخامخ کیږو موږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس گریس سره موږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو موږ هم ډیر ماده گینی ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ختم ده نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر خپ پریکټس هم شروع کړې ده اغه ته مونږه امدګی نیولې ده
ډیر مننه استبون د ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندې اوسه
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخره کو په خپل رادو مننه ډیر زیاته
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.